رهبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبده مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلیم.
ګوټي ګلونه غرونه سیندونه اوبه چینې چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر له
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خپرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیستې.
یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړه لیشا دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نارغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او قربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په مهال د کوټې نارغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتنه ټولنه هغه اندرون کې اوسېدلې دي، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره سوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم تورید رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو قلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده سو پیسې مو سره مقرر کړی. دا داسې ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا نو اغي هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې دا شکریه مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نومونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې هم نه دا راځي او نه مې زده کړې دي کنه نو هغه کړی دي دغه سي کړی دي او زه ورته هر کله وایم ځکه چې زمونږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه دا سي یو تنظیم نه و چې دغه سي کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار جبه او د دې عمره زرخیز جبه د دې عمره یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې په ډیرو کمو جبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه. نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده. نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا رورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته. یو یو سندره چرته اووه یو
دا تغیر خو راغلی
خپل حالات باندھے نظر نہ راچو منگ ٹول کم ادا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ٹول بوجھ منگ شاعران سر باندھے ورا چولی
دا ماکسیم گورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم نه داسې موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا داسې ونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي دي څومره زور دی په دې خاوره کې کنه
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنا ددی درزی توب د شغل ددی شغل دسه منظم رتم په خپل شیر کی وینی یا دسه احساسوی چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړی دا او اوس هم د غریبۍ زندگی کو نو زبا لکه دردی تو کبا کړی دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بیوسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا نو بیا به مې څه خو کوو څه محنت په به کوو نو ما مزدوری هم کړي دي ما په غواګانې هم ساتلي دي دی دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواړه بې کړي مزدورۍ بې کړي دي هر څه بې کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه د رزق ګټلو یو دنده وه
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لږه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي ما زه نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه دغسې سوال مې مطلب
دی د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سندونه اوبه چینې چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره اثر وي زه که په لاره خوب مې هم زنګی که نه نو ځان یېغ ساتمه زه تماشه کوم زه مشاهده کوم نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی ډېر زیات زه نه وده کېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړم خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما دغې اثر وي زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو وي که نه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه اوسم چې کوم دی که نه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرب که نه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کښې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نه شم چاپ کولی که نه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نشم جواب کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینهوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چېرته هم رسېدلی یم هغلته خلکو اورېدلی یم هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلی دی شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه بې یو ټوټه دي مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بل دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه دی لیکمه کنه داسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وي نو زما دقه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکمه بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخته د خبرې شپې وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
زه خپل لکه د شعر چې کوم دی که دا ډېره اوږده خبره ده یا اوږده بازونه دي
او په لنډو
خدا ده چې په لنډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه جلي څه مسله یي. خو دا ده چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک کیږي ته پوهشو که نه. ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو که نه. او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وړي خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غم دی که نه. ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې په خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغومره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي. خدا دې چې لکه دا څنګه کېږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی. خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کېږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای
خبره. امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي.
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوي که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پښتو پاکله زه د پښتو سره مینه لرمه خو په دې ورسره هم مینه لرمه چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکارېږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبعې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر ځایول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح ده دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنا چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنې سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دا دغه شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل. که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه؟ نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغه سی دی اٹک نه غاړه ځینې خلک ته ادا دی چې خبرې کوم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا څه عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کی نو هغې سره دغه پیدا شي دا ده چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم داغه دادا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده، خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال، خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدې، په بله مصره کې واته لفظونه کدې، دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې ځان له هر لفظ معنا لري، بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي، بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په لکچر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي، ردیب دې ته وایي، او دې به راشي اوکې بلي او کاپیه ردیبونه بوجو. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي، او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
له پروین ملال څخه مننه.
چه دا شعر دا واتساپ لاری پا خپل شخ پا ازادی راڈیو مجله لورا ولی ده.
دا غنم تر وژو یو نازولی دا غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان نشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزان شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی بلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرۍ به څنګه رسموي او څه تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه ثبت کړې دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تلس عدد وي کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت ته مې لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړې خو وزارت تر اوسه لیږلې نه دي موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم سلو رسیږي سیمو باره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه ثبتوو چې هم د قدامت ثابت چې دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي نو ټولنه مې دا غوښتنه ده سی ارچری تاریخی صحیح دی تاریخی سیمیلی نو تاریخی اثار دی مختنی کورو که دغه صفاته سی تاریخی اثار څوک لري موزیم جوړ کړی دی موزیم ته دی وسپاری
په میدان اوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي نوموړی د یو سبسوي تاریخي جماعت په اړه وایي
دغه جماعت کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی او دا د پخوانه دلته جماعت و خو کله چې دغه ډیزاین شوه چې د تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دې وتلي دي چې په دولس سوه نه نوي کال کې دا دغه ډیزاین شوه دی چې دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جماعت سندلان دی د دوه خاورې سره هغه هغه ګډې ده یو رکبه کودای نه دی دغه ګړی مړی چې جوړېږي هغه بیا سلوه بیا به دغه سوګۍ ګټولې اوګۍ به ورسره ګټلو یوه برخه سیمنټ به ورسره ګټو چې د دوه د سندلان پرې شوي وو دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دوی وایي اوسمهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هره ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه ولایت کې 15 اتیا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمندې آسی مهرابی څرګندونه لرو داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونه ته د شجنه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړې خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې لڅه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغېز کړی کنه
نه ولا ډېر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا ووایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کی نو او ډېر دغه ډېر مشهوره یا مترس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه حتی که د پاکستان او د ایران څخه وه دوی تللي وه هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم یې خپل هنر پالي خو زه دلته وم زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه خو داسې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري اغه جلا خبره د خواولینه سندره ما وویله د غزما ذات سندره ما وویله
استاسو د خبره سه شرایطو استاسو په هنر تاثیر نه کړي دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سند
بالکل ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دا وروستي تحول کې دی خوا ته راغله مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن نه شو بې کوره شو مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره شوه یا باید تللي وای ځکه هلته امکانات نه وله په تیره بیا د ښځو او د نجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی زه هم زه والله هېڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ادامه ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته خو ټوله به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دی دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو، خو دا خوشه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق کوي. بعضې کسان داسې و چې هغوی د هنر تر څنګه مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر یوازې مسلک هنر ولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سو دا نور دا بله ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند او کار مخ ته وړي، ډېر نقص نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پنار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې دی آی پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره. که څه هم زه هغه په آلمانی سره غږیږو او ما اوته درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استریجول کې سبڅوي دي هغه ما د سره په ګډه کمپوز کړی دي. او یو ډېر سوچا کار لرو چې هغه به ډېر فولکلوریک کې، او یو بل زما همکار هم دی هغه هم غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول دغه زموږ افغاني ریتمونه چې دي دا دپاره ډېر نوي دي، او که یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغې نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا. نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشنیز ده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابره ده. خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابري، نو دا بیا سرګي ته څرنګه ښکاري؟
لري، هغه نوټیشن لري. کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړوي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابینځ لږ نو کې فرق دی په بعضې ریتمو یا په بعضو راګو کې چې دی وایي چې زموږ هغې اته ماترې لري او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده، دا چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی، یا صرف دا سندرو ده مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نورو کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري، یعنی علمي زده کړې د موسیقي علمي زده کړې ولري، هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمست هڅو ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندرې په هغه خپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي، هغه په افغانستان کې هم مشهورو کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابرې سي. لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندرې سي په افغانستان کې لرو د پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرېدای سي او یا چا کار ورته کړ؟
سل بسله کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سوی یا دلته چې په زخپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی په د الف با ورزده کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلې خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پورې سوی دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندرې چې استاس د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوري کې سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او
باید وسی باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی د تجربه یا د تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیر کوم خلکو جوړ کړی دی یعنی
علمی زده کړې کې ولرې لاغلی مهرابی څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
پریشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شویدا شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا